د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. تخنیکی لارښوونه میر احمد سپای کوي. د دې خبرونې موضوعات: د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د کورنۍ جګړې په اړه خبرداری ورکړی، او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په کابل کې دی.
امریکایي لوري ویل چې ډاکټر صدر مې خلیزاد به ډېر زر دوحه او سیمې ته سفر وکړي او د مذاکراتو لړۍ به تعقیب کړي.
په روزګان کې جګړه ځپلي وګړي لږ تر لږه روژه کې اوربند غوړي، خو په کابل کې د کتاب نندارتون خلک هیله من کړي دي. او په نړیوالو مسایلو کې
د یو څېړنیز مرکز راپور وایي چې د کووید 19 وبا پر مهال هم د نړۍ نظامی مصارف زیات شوي دي.
له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته.
سلام، د مهمو خبرونو سره ټکی. د کونړ ولایت په مقام باندې د میزایل مرمۍ لګیدو سره شپاړس کسان ټپیان شوي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال او د مرکچي پلاوي غړی شیر محمد عباس تانکزای وایي ډیر ژر به وزره نور زندانیان هم خلاص شي. او په هند کې بیا په تېره یوه شپه ورځ باندې 3.5 لک کسان په کرونا اخته شوي. پوره خبرونه: د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي د ولایت په مقام باندې د میزایل د مرمۍ په لګیدو سره شپاړس کسان ټپیان شوي. ښاغلي سعید نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل وسلوالو طالبانو داسې وخت د میزایل مرمۍ توغولې چې د ولایت په مقام کې د دینی مدرسو شاوخوا 1.5 سل زده کوونکي د قرآن د تلاوت په سیالۍ بوخت وو.
دغه سیالي د اسادآباد په ښار کې د ولایت د مقر په تالار کې هم وه. شلبان د 9 بجې د مرورې د چینار د سر نه د میزایل مرمۍ راغلی ده او په تالار باندې اصابت کړی ده، چې د دې په نتیجه کې شپاړس تنه، چې د شپاړس تنو له جملې څخه 3 تنه محافظین چې دلته تلاشي کوله کې 10 زخمیان دي، متباقي 14 تنه د قرآن کریم حافظان او د دوی منتظمین 10 زخمیان شوي دي او دا طالبانو کړی ده.
د ولایتي روختون مسولین بیا وایي ټپیانې روختون ته وړي خو د 3 تنو وضع ښه نه ده او ښایي د لا زیاتې درملنې لپاره ننګرهار ته انتقال شي. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دغه برید کې د خپلې ښکېلتیا یا نه ښکېلتیا په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال او د مرکچي پلاوي غړی شیر محمد عباس ستانکزی وایي ډیر ژر به وزره نور بندیان هم خلاص شي. ستانکزی پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو د مشرانو نمونه به هم له تور لسته لیرې شي. دوه ورځې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب بیا وویل تر هغو چې د سولې تړون نه وي شوی دوی زندانیان نه خلاصوي.
تیر ځل 5,500 زندانیان خوشې شول، مونږ خو په نتیجه کې نه د جنګ کمښت ولیدلو او نه مو سوله ولیدله. که طالبان اوس هم سولې ته راشي، کله سوله کرات وشول موافقه ته ورسیدلو دلته امن تامین شول، هیڅوک د دې غوښتن کې نه دي چې په زندانونو کې دي خلک وساتل شي.
لدی وړاندې د افغانستان د ولسمشر لمړي مرستیال امر الله صالح هم ویلي وو د 5,000 طالبانو خوشی کول د حکومت لوی تیروتنه وه او بیا به تکرار نشي. د طالب زندانانو خوشی کول د امریکا او طالبانو د دوه هید هوکړې یو مهمه برخه ده. د پکتیکا د وازیخوا ولسوالۍ امنیه قمندان د طالبانو په برید کې وژل شوی. د عبدالرحیم په نوم دغه قمندان پرون مازیګر ځایي پوستو ته د اکمالاتو په مهال د طالبانو له برید سره مخ شوی. د پکتیکا د امنیه قمندانې ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل
د پکتیکا ولایت وازیخوا ولسوالۍ د امنیه قمندان عبدالرحیم چې د مرجان پوستو ته اکمالات کول او هلته د رسیدو سره سم له لرې نه په د دښمن لخوا پرې ډزې شوي دي، چې په خپله دا یې په پوسته کې د دښمن په مرمۍ باندې لګېدلی دی چې اول ټپي و بیا هم ورپسې شهید شوی دی.
د یاد برید مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی. ازادي راډیو ته غوږ یاست. هند کې په تېر یو شپه ورځ څه باندې 3.5 لک کسان په کرونا اخته شوي. دا څویمه پرله پسې ورځ ده چې په هند کې په دومره شمېر د کرونا نوې پېښې ثبتېږي. په دې ګڼ میشتي هېواد کې د اکسیجن تجهیزاتو او د ناروغانو د درملنې لپاره د بستر د سخت کمښت راپورونه ورکړل شوي. د نړۍ ګڼو هېوادونو له هغې ډلې امریکا، بریتانیا او جرمني له هند سره د کرونا د کابو کولو لپاره د مرستې اعلان کړی دی. افغان چارواکو په تېره بیا ولسم مشر اشرف غنی او د هغه مرستیال امر الله صالح له هندستان سره د خواخوږی پیغامونه شریک کړي. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې هند کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر تر دې دمه 1,300,000 کسانو ته پورته شوی. له دې ډلې څخه باندې 195,000 کسان مړ شوي. یوازې تېر یوه شپه ورځ 2,812 کسان مړ شوي چې په 24 ساعتونو کې د مړینو تر ټولو لوړ شمیر دی. تاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکي جون میاشت کې له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وویني. دا خبره د کرملین یو لوړ پوړي سلاکار یوری اوشاکوف پرون د اپریل په 15مه داسې مال کړی چې د امریکا او روسیې ترمنځ لانجې زیاتې شوې دي. د پوتین د بهرني سیاست دغه سلاکار ویلي د دغه ملاقات په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو په خبرې ممکن جون میاشت کې ترسره شي. د همدې میاشتې په پیل کې جو بایدن خپل روسي سیال ته د مخامخ ملاقات وړاندیز وکړ. سپینې ماڼۍ ویلي بایدن او پوتین به د اروپا په یو هیواد کې سره ګوري. اتریش او فنلاند لوړاندې د دقیقتنې کوربتوب ته چمتووالی ښودلی. او د هالیوډ سینما د معتبره فلمی جایزو اوسکار مراسم بیګا ترسره شول. انتونی هاپکنز د غوره فلمی لوبغاړي اوارد وګاټه. دغه 83 کلن فلمی لوبغاړي په پلار یا د فادر کې د لوبیدو په خاطر دا جایزه واخیسته. د فلم داستان په دې څرخي چې څنګه یو سړی د عمر په تیریدو د خپلې لور له هر ډول مرستې ډډه کوي. په خزینه لوبغاړو کې بیا فرانسیس مکډورمان د غوره لوبغاړي اوارد وګاټه. هغې په نومادلند فلم کې اصلي رول لوبولی دی. د دې فلم کیسه د هغې ښځې په ژوند څرخي چې د خاوند تر مړینې وروسته بې کور او سرګردانه کیږي. د همدغه فلم ډایرکټرې کلوی ژاو هم چې په خټه چینایې ده د غوره ډایرکټرې اوارد وګاټه. د اوسکار معتبره فلمي اواردونو مراسم بیګا په لاس انجلس کې وشول.
خبرونه و چې صفی الله ستانگزی و اورول راسره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو او د هم د خبرونې لومړی موضوع. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړی چې کله د افغانستان جګړه له سیاسي حل لارې حل نشي په دې هیواد کې به یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي. شاه محمود قریشی ویلي د استانبول په غونډه کې باید د دې شخړې د حل لپاره یو منطقي لاره پیدا شي. هغه زیاتوي چې پاکستان هم هڅه کوي چې طالبان روغې ته وهڅوي. لبلې خوا د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دین تامسن د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله سره کتلي او په دې کتنه کې د خبرو میز ته د طالبانو پر بیرته راګرځېدو ټینګار کړی. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړی. شاه محمود قریشی د ترکیې له TRT ټلویزیون سره مرکه کې یو سیاسي حل لارې ته د نه رسیدو پر مهال په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د بیا پیلېدو خبره هم کړې. هغه د استانبول غونډه د افغانستان شړې ته د سیاسي حل لپاره د یو منطقي لارې پیدا کېدو په برخه کې مهمه بللې او زیاتوي دوی هڅه کوي چې طالبان په دې غونډه کې ګډون او تر خوا یې یوې روغې جوړې ته د رسیدو لپاره وهڅوي. افغان حکومت که څه هم د شاه محمود قریشی د نویو څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې جمهور رئیس غنی او د حکومت لوړپوړو چارواکو د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د افغانستان د راتلونکي لپاره د هر ډول ګواښ اندېښنه رد کړي. قریشی داسې مال په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د احتمال په اړه غږیږي چې افغان حکومت پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنوي او په وروستیو کې جمهور رئیس غنی پر دې هیواد غږ کړی چې له افغانستان سره له دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکي او په خپل هیواد کې د طالبانو امن پټنځایونه له منځه یوسي. په ورته وخت کې د سویلي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر دین تامسون هم کابل ته د سفر پر مهال د سولې خبرو پر ګړندي کې دوه ټینګار کړی دی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي له عبدالله سره کتنه کې دین تامسون د خبرو میز ته د طالبانو د بیرته راګرځېدو غوښتنه کړې. د دې شورا ویان فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته وویل د سولې خبرو د څارلو لپاره به ډیر ژر زلمی خلیلزاد قطر او سیمې ته سفر وکړي.
تمه وکړه چې له جمهوریت له ادرسه باید یو واحد اجماع د افغانستان د سولې لپاره تقویت شي. په مرکز او ولایاتو کې همدارنګه په دې باندې بحث وشو چې د افغانستان د سولې پروسه سرعت پیدا کړي او د مذاکراتو میز تقویت شي او بیرته طالبان د مذاکرات میز ته وګرځي.
د سویلي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر د ملي امنیت شورا له سلاکار حمدالله محب سره هم کتلي دي. د دې شورا ویان رحمت الله اندر وای خغلی تامسون د لیدنه کې د جمهور رئیس بایدن پیغام افغان لوري ته ارسول دی.
تامسون د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر راوړی پیغام کې وویل چې له افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو او افغانستان سره پراختیایی مرستو ته دوام ورکوي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي.
د سولې خبرو پر ګړندې کېدو داسې مهال ټینګار کیږي چې د راپورونو پر بنسټ ښکارا طالبانو د دې خبرو د پایل لپاره شرایط خودي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په روزګان کې د جګړې قربانیان اوربند غوړي. روزګان د هیواد له هغو ولایتونو دی چې جګړو ډیر زیات ځپلی. د روزګان خلک ټینګار کوي چې حکومت او طالبان دې لږ تر لږه په روژه کې له جګړو لاس واخلي.
الله اکبر.
روژه هغه میاشت ده چې د نړۍ مسلمانان یې د عبادت او رحمتونو میاشت بولي، خو په روزګان ولایت کې بیا د روژې میاشت هر شپه دا ډول وي. دا په ترینکوټ کې د هر ماښام پیل دی. دغلته خلک د شپې لخوا په کورونو کې هم په ډاډه زړه نسي ګرځېدلی، ځکه هره دقیقه د مرمیو د لګېدو ویره سته. د ماښام تیاره لا نوي خپره سوې، خو د ترینکوټ ښار په څنډو کې افغان سرتیري او طالبان پرې یو بل ډزې پیل کړي. په ترینکوټ کې د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیري وایي طالبان ډیر کله د شپې لخوا د دوی پر پوستو د سپوکو او درنو وسلو ډزې کوي. دوی وایي طالبان د شپې لخوا د لیدو پرمختللي وسایل لري او له همدې کبله د شپې لخوا جګړه ډیره کوي. خو د سپوکو او درنو وسلو هغه مرمۍ چې حکومتي ځواکونه او طالبان یې خپلو کې تبادله کوي ډیر کله د ولسي خلکو تر کورونو رسیږي او د دې د روژې شپې له ویرې او نارامۍ ډکې کړي دي. د اورزګان ولایت خلک وایي جګړو یې د کورنۍ ډیر غړي ترې اخیستي او مځکې او باغونه یې ورته سوځولي دي. دا ژړا د و څلوېښت کلنې زرمینې ده چې دوه زامن یې په یوه ورځ د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې هغه مهال ووژل سوه کله چې غوښتل د خپل کور څخه د جګړې له کبله د خپل کور ځینې توکي اوباسي. هغه توکي چې تر منزله ونه رسېده، خو د زرمینې دوه غبرګ زامن د تل لپاره ولاړ. دا مور چې له وژل سوو زامونو یې یولس یتیمان او دوې کونډې ورپاتې دي، دا مهال په ترینکوټ ښار کې په یوه خټینه او نړېدلې کور کې ژوند کوي. د هغې چې سترګې له اوښکو ډکې وې ازادي راډیو ته یې داسې وویل: زرمینه وایي د یولس یتیمو لمسیانو برخلیک یې نامعلوم دی او مخکې چې به ښوونځي ته تلل اوس ترې پاتې دي او د تلو لپاره څوک نه لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل چې د روژې په لومړۍ یولس ورځو کې د طالبانو په بریدونو کې تر یو سلو پنځوس زیات افغانان چې ملکیان او افغان سرتیري پکښې کې شامل دي وژل سوي دي. په روژه کې حکومت او طالبان دواړه یو بل د جګړې په زیاتولو تورنوي. طالب ویان ذبیح‌الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیره د حکومتي ځواکونو د بریدونو په وړاندې دفاع کوي، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح‌الله احمد زی بیا وایي چې دوی د طالبانو د بریدونو په وړاندې ځوابي عملیات کوي. د اورزګان عامو خلکو ته نوره دا مهمه نه ده چې جګړه څوک کوي، بلکې مهم ورته د دې جګړې درېدل دي. دلته هغه خلک چې پاکر او بې وزلی ځپلي یا له خپلو مینو کډه سوي تر ډیره له جګړو بېزاره دي.
خپل ځای را پرېږدي را لادي مو چې خپل مځکې لرو وم سرایونه لرو وځایم پکې را پرو.
د څلوېښت کلن نور محمد د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د ګرماب سیمې اوسیدونکي دي، خو جګړو له تیرو څلورو کلونو راهیسې له خپلې سیمې کډوال کړي او اوس د ترینکوټ ښار په یوه بله سیمه کې د کرایې په کور کې اوسېږي. نور محمد چې اوس هر ورځ مزدوري کوي وای په خپل آباد سیمې کې مځکې درلودې، گزاره پرې روانه وه، خو هر څه ترې جګړو واخیستل.
موږ څه وکړو؟ خدای یو مځکه مو پاته ده، سرایونه مې پاته دي، لرم یې دا نن ورځ دلته روزانه کوم. خپل ځای ته نسم ورتلی، نه مې پرېږدي څوک. خدای خوږې دغه جګړه دا میل دنو، خو دغه جنګ طالبانو سمه دغه یله ده چې وروره یو جوړه دي وکړي. ولې خپل ځای را پرېږدي را لادي مو چې خپل مځکې لرو وم سرایونه لرو وځدایم په کریا پروتیم، کریا دایم روزانه کوم، په روزانه یې پیدا کوم.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه دننه په افغانستان او بهر کې هڅې چټکې سوي دي، لبل پلو امریکایی ځواکونه هم له افغانستان څخه د خپل ټولو سرتیرو د ایستلو بهیر پیل کړي چې تمه ده د سپتمبر تر میاشتې پورې بشپړ شي.
په روزګان کې د جګړې یو انزور چې د افغانستان د لوی غمیزې د لوی تصویر یوه برخه ده. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو د شپه اقتصادي خبرونو ته پام وکړئ.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د 10 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د فنی او حرفوي زده کړو یو نوې پروژه پرانیسته. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح احمد زینن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژه نن د افغان کوریا د حرفوي او فنی زده کړو په انسټیټیوټ کې د جنوبي کوریا د سفیر د یونسکو مشر او افغان چارواکو په حضور کې پرانیستل شوه. یاده پروژه د غوره ملي مرکز په نوم ده. د ښاغلي احمد زید معلوماتو پر بنسټ د ملي مرکز د پروژې تړون پخوا د افغانستان کار او ټولنیزو چارو وزارت او جنوبی کوریا د نړیوالو همکاریو دفتر ترمنځ لاسلیک شوی و. د دغه پروژې لاري به د خیاطۍ، ساختماني چارو، برق، کمپیوټر او د موټر د ترمیم په برخو کې ځوانانو ته فنی او حرفوي زده کړې ورکړل شي. د افغانستان د کرنې او بوله غولو او مالدارۍ وزارت په 15 ولایتونو کې د 150,000 هکتار ابریزو د تنظیم چارې پیل کړې دي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه ابریزي د اوبو د خپرېدو او سیلابونو مخه نیسي او په بدل کې اوبه د ځمکې لاندې زیرمه کوي. د ښاغلي رستمی په خبره د دغه ابریزو د تنظیم موخه د ځمکې لاندې اوبو د کچې لوړول، د اوبو او خاورې خوندي کول، د هوا ککړتیا د کچې ټیټول، د طبي ځنګلونو سرځایونو او طبي بوټو خوندي کول او بیا رغول دي. غلی رستمی ویل چې د 150,000 هکتار ابریزو د تنظیم لپاره 1,200,215,000 افغانۍ په پام کې نیول شوې چې د افغانستان دولت، نړیوال بانک، آسیا پرمختیایي بانک، د آلمان د همکاریو دفتر، د اقلیم بدلون د وجهي صندوق او د ایټالیا د همکاریو دفتر لخوا تمویلیږي. د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې افغانستان له زیانمنو هیوادونو څخه دی چې له دې اړخه یې د وچکالۍ او سیلابونو ستونزې ګاللې دي. او کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او وی افغانۍ 15 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 106 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1793 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د کووید 19 د وبا پر مهال هم د نړۍ پوځي مصارف نه دي کم شوي. د 2019 کال پرتله دا مصارف په 2020 کال کې 2.26 زیات شوي وو. په دې اړه نن په سټاکهولم کې د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ یا SIPRI یو راپور خپور کړ. د دې راپور جزئیات ملالی بشیر اوروي.
د SIPRI د راپور لمخې په داسې حال کې چې یو شمیر هیوادونو لکه چیلي او جنوبي کوریا د خپل نظامي بودیجې یو برخه پر کورونا وبا ولګوله او نورو لکه برازیل او روسیې تر پلان کړې بودیجې کمه برخه مصرف کړه، د نړۍ نظامي مصرف 1.9 تریلیون ډالرو ته لوړ شو. د راپور له لیکوالانو یو ډیګو لوپیز د سیلوا وویل چې په اوسنیو حالاتو کې د دومره نظامي مصرف تمه نه کېده. د ویل خلک به فکر کوي چې د کورونا وبا له کبله باید نظامی مصارف کم سي، خو دا ویلای سو چې لږ تر لږه په 2020 کال کې کووید 19 پر نړیوال نظامی مصرف هیڅ اغیز نه دی کړی. په 2020 کال کې 15 هیوادونه چې نظامی مصارف یې تر ټولو زیات وو امریکا، چین، هندوستان، روسیه او برتانیا دي. په ګډه دوی د نړۍ 2% نظامی مصرف لري. د امریکایي پوځ مصرف 1.8 میلیارد ډالر ترسیدلې چې د 2019 کال په پرتله 4.4% زیاتوالی شي. د نړۍ تر ټولو زیات نظامی مصرف لرونکي هیواد په توګه د امریکا برخه په 2020 کال کې د نړۍ د ټولو نظامی مصارفو 9.8% و. د امریکا په نظامی مصارفو کې پر لپسې دریم کال زیاتوالی راغلی. په اس آی پی آر آی څیړنیز انسټیټیوټ کې د څیړونکي الکساندرا مارکشتاینر په وینا د امریکا اوسنی نظام مصارف شایي په څیړنو کې د دې هیواد زیاته پانګونه او د دې هیواد د اټومي وسلو پر اثر کولو لګیدلې وي. په نړۍ کې په 2020 کال کې دوهم تر ټولو زیات نظامی مصارف د چین وو. دا شپږویشتم کال دی چې دغه هیواد پر لپسې خپل نظامی مصارف زیات کړي دي. د اس آی پی آر آی د راپور له مخې چین 225 میلیارد ډالر مصرف کړي چې د 2019 کال په پرتله 1.9% زیاتوالی شي، خو د راپور له مخې د روسیې نظامی مصارف په 2020 کال کې تر لومړي پلان سویو مصارفو 6.6% کم وو، چې دا د 2019 کال په پرتله د پام وړ کموالی شي. د اس آی پی آر آی راپور وایي چې په 2020 کال کې د ناټو شاوخوا ټولو هیوادونو نظامی بار زیات سو، او په نتیجه کې 12 ناټو غړي هیوادونو د خپلو ناخالصو عوایدو 2% بودیجه پر خپلو پوځونو مصرف کړه، او دوی د دې ائتلاف ټاکل سوي هدف ته ورسېدل. په 2019 کال کې یوازې د 9 غړیو مصارف دې هدف ته رسېدلي ول. د اس آی پی آر آی راپور په نړۍ کې د نظامی مصارفو په اړه د کره معلوماتو ټولګه ګڼل کیږي. د سویډن په پلازمینه سټوکهوم کې دا انسټیټیوټ د هیوادونو له دفاعي بودیجې او نور سرچینو خپل معلومات راټولوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لو د مزګر تر وو ورځې دونه خبريږي. د مزګر په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه کوي. د مزګر له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لو د مزګر تر وو ازادي راډیو اوري، او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر شي. پرستر اوسې قدرمنو اوریدونکو، ل پی یو استودیو د ازادۍ رادیو د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شیبه د کابل چاپ ورسپانو مخکته نه واوري.
مسیر ورسپانې د کورونا نوې سپې او افغانستان ته ورپیخ ګواخ په تړاو سر لیکنه کړي او لیکلي چې افغانستان د ګوندیو او سیمایزو هیوادونو په ګډون ځینې هیوادونه د کورونا نوې سپې سره مخ دي، او یوازې په هند کې په دریو ورځو کې تر 1 میلیون زیات کسان په کورونا اخته شوي او زرګونه کسان یې وژلي دي. وړاندې راغلي د کورونا نوې سپې د افغانستان سنډو ته رسیدلې ده چې په افغانستان کې تدابیر په نشت حساب دي. ورسپانې سپارښتنه کړې مخکې لدی چې کورونا خورا شي باید حکومت ټول تدابیر ونیسي چې نوې سپا افغانستان ته رانشي. خو لیکوال خبرداري ورکړی که د کورونا نوې سپا افغانستان ته راغله او خپره شوه، نو بیا یې نه په قرنطین مخه نیول کیږي او نه هم زموږ روغتونونه او روغتیایي سیستم دا وړتیا لري چې لازمه درملنه وکړي. ویسا ورسپانې لیکلي افغانستان په نوې پړاو کې احتمالي خطرونو سره مخ دی. وړاندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته اشاره شوې راغلي که امریکایي ځواکونه تر بشپړ وتلو مخکې افغانان جوړجاړي ته ونه رسیږي، له ډېر پیچلي او خطرناک وضعیت سره به مخ شي. ورسپانې لیکلي د دې ترڅنګ له حکومت څخه د باندې ځینې د پخواني جهاد قمندانان او ځینې نوي راپیدا شوي پر خاصو لګکیو قومونو پورې تړلي وسلوال دي چې آن ځانونه مستقل ګڼي او له طالبانو سره د جګړې ټټر ډبوي. د لیکوال لاندې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به د حکومت ضد جګړه سخته شي، خو د حکومت لپاره به ستر خطر بیروني جګړه نه بلکې په حکومت کې شامل ډلو بغاوت او ځان غوښتنې وي. او هیواد دولتي ورسپانې کابل ته د پاکستاني پلاوي راتګ په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې ټینګار شوی چې افغان حکومت پاکستان سره باید سولې ته ورسیږي، ځکه پاکستان د طالب ترهګرۍ او القاعده په شمول ټولو وسلوالو ډلو او آن خپلو ملیشو پر مټ له افغانستان سره نایلان شوی جګړه پر مخ وړي. ورسپانې لیکلي افغانستان له پاکستانی پلاوي سره د وضعیت په اړه په داسې وخت کې بحثونه کوي چې د امریکا پاوز له افغانستانه د وتلو لپاره د تیاری په لړ کې د تجهیزاتو پر ایستلو پیل کړی. د لیکوال په وینا دې ته په کتو سره افغانستان سره د ترهګرۍ ضد د ګډې مبارزې ژمنتیا شته، او په دې برخه کې افغان حکومت له نړیوالو شریکانو سره تماسونه لري.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. سره لدی چې د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې ناامنۍ زیاتې شوې دي، خو کتاب اوس هم په هر ځای کې خپل مینوال لري. په دې ترڅ کې په کابل ښار کې د سولې د کتاب په نوم د کتابونو یو نندارتون پرانستل شوی دی. دا 15 ورځنی نندارتون د شاوخوا اتو کورنیو خبرندویو ټولنو لخوا برابر شوی چې د بیلابیلو برخو کتابونه نندارې ته پکې ایښودل شوي دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې د کتاب نندارتون پرانستل شوی دی. دغه نندارتون د پولیسورخ د فرهنګي مرکز لخوا د کابل ښار د پولیسورخ په سیمه کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډیره ده پرانستل شوی. د دغه نندارتون تنظیمونکي او د شهر کتاب د فرهنګي مرکز مسؤول شاهد فرهوش ازادي رادیو ته وویل په دغه نندارتون کې د مرکز اته خبرندویانو لزره کتابونه چې د ادبیاتو، ارواپوهنې، ټولن پیژندنې او د ښځو او ماشومانو کتابونه پکې شامل دي نندارې ته ایښي دي. د ده په خبره دغه نندارتون د سولې د کتاب تر نامه لاندې چې هدف یې د کتاب د نړیوالې ورځې او د سولې ملاتړ دی جوړ شوی دی. خاغلی فرهوش وویل د دغه نندارتون هر ورځ له یو اصل نه ملاتړ ته ځانګړی کړی کوم چې د افغانستان خلکو ته مهم دی.
موږ د نندارتون لومړۍ ورځ د بشر د حقونو د ملاتړ په نامو، د بیان د ازادۍ په نامو چې زموږ سره کرښه ده، درېیم ورځ مو د ښځو د شل کلنو حقونو د ملاتړ او وروستۍ ورځ مو د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د ناشرانو د ملاتړ په نامو نومولې ده.
د بوبل سره لدی چې امنیتی ګواښونه شته خو نشي کولای چې د خلکو غږ زندۍ کړي. د دغه نندارتون بل تنظیمونکي علي یعقوبی وویل
دغه نندارتون د پولیس سرخ د فرهنګي مرکز په نوښت او د افغانستان د څو ناشرانو په مرسته جوړ شوی. د دغه ناشرانو لړل یو انتشارات دانشګاه دی. یاد نندارتون د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت د جمیل ورځې تر سه شنبه پرانستای دی. په دغه دوه ورځو کې خلک راغلل او هر کله یې وکړ.
د نندارتون نندارچانو محمد داود او پروانه د داشان نندارتونونو جوړول نیک ګام وباله.
یوازې د کتاب په خاطر نمایش اخیستی دی.
نن زه راغلم چې د دې برنامه دا مراسمه ته ورځي دنه وکړم چې ډیره خوشاله شوم. دا ما ته څه هیڅ نه کړ چې واقعا پنځم په امید ژوندې دی، هیله ژوندې ده تر اوسه.
تیر کال د اقرب په 12مه د کتابونو لوی نندارتون ورسته. دا د کتابونو لومړی نندارتون دی چې په کابل ښار کې جوړیږي. تیر کال د کتاب نندارتون په کابل په هانتون کې د افغانستان او ایران د ناشرانو په شتون کې جوړ شوی و چې د پرانست په لومړی ورځ پر په هانتون حمله وشو او نندارتون یې ګډوډ کړ. د تیر کال د نندارتون تنظیمونکي وایي د حمله کوونکو هدف د کتاب نندارتون نه و. په تیرو کلونو کې به د کتاب نندارتونونه د دولتي بنسټونو په ملاتړ جوړېده، خو سګنې نندارتون سو خصوصي ناشرانو محدود جوړ کړی دی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلم کې او په منځنۍ څپه 12.96 په ټول افغانستان کې خبريږي. ستاسو لا پیغامونو
عبدالنافع افغان ازادي راډیو ته دغه پیغام رسم په دې شله باندې چې مسؤلین کسان پرې هم دغه زموږ څوم ده ورسته دي. داسې د فراه ولایت ته په کاپول سره کې زراز اوبام نشته، نو طالبانو او حکومت هم داسې یو لاسلیک سره کړی دی. دا ژمنه طالبانو هم کړی دی چې موږ به هېڅ مخنیوی نه وکړو دغه کار مؤسسو خانیم انشاءالله غوښتنه شوې ده. دوی داسې غوښتنه کړې وه چې دلته د بکوا ولسوالۍ ته دې دوه راولي بزرا به وکړي، نو غنم ډېر زیات مرزونه کړي دي. غنم نه کوي فصل فیصده کې حتی چې 10% غنم یې هم د سم ټوله مرض سره خراب کړي دي. په دې سره باندې دغه د اوبو غم یې وخوړل شي.
زه د هلمند ولایت په سنګین نو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ د ازادۍ راډیو ته دا خبر دی چې دغه موږ سره په دغه تنیاش ماشونه نه جرا کول شوي زه غواړم چې دا زموږ ژغ تر لوړ پورو چارواکو پورې ورسوي چې دا زموږ ماشینه راته راکړي او دا زموږ مشتال سي. سلام علیکم.
زه د لوګر ولایت نه تماس کیم. د افغانستان د لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې دغه د نظامي شهیدانو کوم د پیسو سوتینام د کنپاوه کې دغه غرفې کمې دي او مرکزونه کم دي او نفر زیات دي. بې درک درش ده او بل خو روزه ده. خلک هم ډېر بې خرچه دي او ډېر زوبل دي. موږ دا غواړو د افغانستان لوړ پونو چارواکو نه چې دغه د وکیلانو کومې وثیقې هغه تذکیرې په لاس دي، تورنیکیټي تذکیرې په لاس دي او د وارثو په تذکیرو کې مشکل دغه ده چې رش ډېر ده. خدای دې وکړي چې موږ ته دغه د وکیلانو په تذکیرو باندې د څه کال اواله وکړي د نظامي شهیدانو او دنده د پاره به موږ سره انشاءالله تورنیکیټي تذکیرې د ټولو په لاس وي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې د پای په شیبو کې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې 19 بحث پروګرام لرو، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د کونړ والی محمد اقبال سعید وای د ولایت په مخام باندې د میزایل د مرمۍ په لګیدو سره شپاړس کسان ټپیان شوي. خغلی سعید نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل وسلوالو طالبانو داسې وخت د میزایل مرمۍ توغولې چې د ولایت په مخام کې د دینی مدرسو شاوخوا یو نیم سل زده کوونکي د قران د تلاوت په سیالۍ بوخت وو. د پکتیکا د وازیخوا ولسوالۍ امنیه قومندان د طالبانو په برید کې وژل شوی. د عبدالرحیم په نوم دغه قومندان پرون مازیګر ځایي پوستو ته د اکمالاتو په مهال د طالبانو له برید سره مخ شوی. هند کې په تیر یو شپه ورځ څه باندې 3.5 لک کسان په کرونا اخته شوي. دا څویمه پرله پسې ورځ ده چې په هند کې په دومره شمیر د کرونا نوې پیښې ثبتېږي. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکي جون میاشت کې له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وویني. دا خبره د کرملین یو لوړ پوړي سلاحکار یوری اوشاکوف پرون د اپریل په 15مه داسې مال کړي چې د امریکا او روسیې ترمنځ لانجې زیاتې شوې دي. او د هالیوډ سینما د معتبر فلمی جایزو اوسکار مراسم بیګا تر سره شول. انټونی هاپکنز د غوره فلمی لوبغاړي اوارد وګاټه. په خزینه لوبغاړو کې بیا فرانسیس مکډورمان د غوره لوبغاړي اوارد وګاټه.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه ونی کی هلی مومنای هله د چروغ او جوړ بوي. یو زل بیا د ازادي رادیو د 15 دقیقې اونیز باس وخت را رسیدل دي. قدرمن اوریدونکو د 1950 کال د سور ومنیټه په افغانستان کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ لړنګېدو او د خلق دموکراتیک ګوند وخت د رسیدو ورسته، او د 1951 مریز کال د سور اتمه نیټه د مجاهدینو د بریا او د نجیب الله لواکا د ګوخه کولو ل ورځ سره برابر ده. که څه هم په غوی یا سور میاش کې دا دوه پرله پسې ورځې د زینو ډلو تپلو ګوندونو او تنظیمونو لپاره د ویاړ او بریا ورځې دي، خو د افغانستان ډیری خلک خای ذهنن ورسره جوړ نه وي، ځکه د دوی په خبره د دوه ورځو له افغانانو ډیری قربانۍ اخیستي او د رواني جګړې یو لوی لامل هم همدا دوه ورځې بدلونونه واکته رسیدل او راپرځول ګڼي. نن په همدې موضوع د ازادي رادیو په 15 دقیقې باس پرونه کې له خپل ملمنو جهادي مشر قاضي محمد امین وقات، د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد پختون، او د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان لمشر خاغلی لالګل لال سره بحث کوو. درنو ملمنو خره خلاص. پښتون سپ لکه څنګه چې په مقدمه کې هم ویل شل، دغه دوه ورځې په پرلپسې ډول د غوي و ما وتمه که څه هم د یو شمیر کسانو لخوا، د یو شمیر ګوندونو لخوا، د یو شمیر تنظیمونو لخوا د بریا د ورځو په توګه باندې په تیره کې منځل شوې دي، خو د افغانستان خلک ذهنن ورسره جوړ نه دی او دوی فکر کوي چې د روان جګړې یو لوی لامل همدا دوه ورځې دي، او دغه شان دغه دوه ورځو لا فنانو ډیر قرباني اخیستي. تاسو په څه نظر یې
په دې کې؟ چک لست چې ومه د سور د افغانستان د بدبختی، د ازار،
د دربدری او ترنن وز تلويش کال تیر سوله د خلکو د ډیرو لویو شخصیتو پر آن او نظر سره د افغانستان د بدبختی اصلي عامل و مدسه ور ذکر جوړ نظام سکوت ما بین تراغي او خارجي قواو د اتحاد جمهور شوروي ترين وان لاندې افغانستان ترالي او افغانستان په ډیر اوږده تلويش کلن جنگ وسه مل شهیدان ویلې سو اختاقي او هغه کارونه چې پر و مدسه ور وسوله چې هغه مقابل کې مجاهدین د افغانستان ملت ودرې دي د جهاد انوان لاندې وګوي د خپل ټول قرباني په نتیجه کې ومر ثور د لاخره په اتمه د ثور واړوله چې هغه په کټ کې د ومی د ثور په عکس العمل کې وجود رااله. نو زه دا په جرأت سره ویلی سم چې اتمه د ثور په حقیقت کې د ومی د ثور عکس العمل دی، د ملت عکس العمل دی. دا چې د اتمې د ثور بعد د افغانستان په ملت کې یا په حکومت کې یا په نظام کې د مجاهدینو تر نامه لاندې هغه ناخوالې مابین ته شولې، د هغو ناخوالو څه خلک ناراضه دي، لیکن خپله اول لس کاله چې د اوومې د ثور څه د پنځلسم کال شروع کېږي بیا تر د نیویم کاله پورې هغه د افغانستان د خلکو د جهاد برکت و. دا چې بعضې خلکو د جهاد د نامه څخه سوی استفاده وکړه، کابل خراب سو، جهاد جنګي شروع سولې، بدبختي په وجود راغلې، فکر کوم دغه اصلا دغه څوک چې په دې مقصر موږ بولو هغه د جهاد مابعد مقصر بولو. موږ هیڅکله دا نه سو ویلی
د جهاد مابعد خلک څوک
جهاد مابعد باندې ویلی چې په جهاد مابعد کې د خارجي ملکو مداخلې په افغانستان کې د اوو او اتو احزاب په ګډون یو داسې د غوی غوبل له مابین تسو چې هر چا کوشش کاوه چې خپل ځان ته ګټه وکړي.
یعنی مداخلې خو به اصلي لاملین څوک ول
لا مليونه وي په تاسو پدې پیژې چې په هغه مليونه کې موږ هم سايګان مستقیما داخل و. حتی تاسو ټول ملت شاید یا کسان چې د تلویزیون کالو زیات دي چې په داخل د کابل کې هر منطقه د یو مملکت او د یو حزب چې دا هغه حامیان و د غوتر د پمنډې لاندې کابل خراب کړي او متوقعه افغانستان یې ټول په دربدري سره مخامخ کړي. لیکن موږ دا پر د جهاد په دوران کې نوڅه تدې کولای د جهاد ما بعد یې د اتمې د ثور ما بعد د دنیوي کال د مسائل
نو د پښتون څه وبخې دی جهاد ما بعد انتقال چاته بل اخر خو ما مجاهدین به هم پواکول
دی شک چې مجاهدین ته خو ما مخکې وویل چې د افغانستان جهاد افغانستان ملت وکي او یو کېدان هو شخصیتو وکي چې هو د افغانستان ګران وو او افغانستان د جهاد جماهیر شوی څخه آزاد کی. لیکن په تاسف سره د بعض ملکو په مداخله سره په داخل د افغانستان کې د مجاهدین رهبران تر خپل تاثیرات لاندې راوستل او د خپل ګټ لپاره وجنګول په مقابل کې کابل خراب شو، ولایت خراب سر او مملکت اوږدي غمیز سره مخارج شو دروته پوری می دامه لري. یعنی د اوس حالاتم ناشیر و می د ثور څخه او د اتمې د ثور څخه
مننه. قاضي صاحب تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا د افغانستان خلک چې کوم تصویر لري د دغه دوه ورځونه دا واقعا هم داسې ده؟
بله، پښتون صاحب هم ډېر ښه تحلیل وکړو. دواړو پښتون صاحب لاس سره ترن تقدیموم اوم د ثور کې د خلق دیموکراتیک ګوند په غیر قانوني شکل قدرت ته ورسید. ضروروم د ثور میر اکبر خیبر چې د دې سیاسي بیرو غړی و هغه په مرموز ډول ترور شو. په پنځم د ثور باندې دغه شادای صالحین چې دفن شو او خلق دیموکراتیک ګوند د دواړو پلویانو ببرک او سرکې دواړو پکې اشتراک وکړ. توند خبر یو کړی داوود خان ته کړه مش پیغام د ثور باندې داوود خان دا وی دی نیولو اقدام وکړ. خو حفیظ الله امین چې په ګوند کې د نظامی برخې مسؤل و بل یو خرین ته یو نوم او د هغه شماره ورکړه چې دې سړي ته ووایه چې موږ گرفتار شول ته څه کولای شي هغه وکړي. نو دا و چې داوود خان په خلاف باندې نظامی قوتونه او حرکت باندې راغله او حتی تیارو بغی بانی بمبارو کل آقا در خود اتلس نفر و امیل سر و ارکی به شهادت ورسید. نو نوی مسلا وم در صور دغسی توینو ککڑا یو ورز و او بل در خرط دیموکراتیک گون شاعتا شروعی اتحاد لاسو و شروعی اتحاد پر قوت بانی بی در جنون پر حالت که بل تر حرکات کول بل در تاریخ د کامیابی سره صدا هلته دوی رئیس جمهور اعلان کړ. د افغانستان تاریخي بیرغ هغه لري او سور بیرغ یې هلته ځوړنځه د خلک کړي به په کې کړي وو او فرمانونه صادر کړي چې څوک د شپږ جریبه نه اضافه ځمکه لري هغه تقسیم شي.
قضیه به بخې دغه ته پوښتنه کوم به تذکرې خبرته د مور کې دغه فرمانونو په اړه تاسو ویل د دوی د ځینو کړنلارو په اړه باندې دوی شوار هم درلود کور کالی ډوډۍ فکر کوي دغه شوار څومره معقول وو؟
دغه شوار خو دوی هیڅونه شو کولای په دې کار کې. دوی خو نه چاته کور برابر کړی شو نه دا فرصت برابر کړی شو او نه چاته کاری برابر کړی شو نه چاته ډوډۍ برابر کړی شو. د ټول نه فاتره دوره د خراب دیموکراتیک د غیر قانوني ولس مشتنی یا شل مشتنی حکومت دوره و چې ولس مشتي ترکیه په قدرت کې پاتې شو او بیا درې مشتي حفیظ الله امین په مرموز شکل باندې په ار کې ترکیه مړ کړ او هغه قدرت لاس کې
و. یعنی تاسو د ببرک کارمل او د ډاکټر نجیب الله د واکمنیو دوام د خلق دیموکراتیک ګوند دغه نه بولای ځکه د خلق پرچم خو اتحاد کړي او یو ګوند جوړ کړي او د خلق دیموکراتیک ګوند
پاره ارزو کړي خلق دیموکراتیک ګوند اتفاق کړ قدرت ته ورسېدل او بیا د دې په منځ کې جنجالونه پیدا شو چې ببرک یې ولیدلو خارج کې سفیر ک او فیض الله امین په تاریخ باندې یو مرموزه بینه کو د تاسو کوله هغه د څه شکل مرکز نه مړې مانو څه نه دفن مانو څه نه مراسم مانو څه او د خپل قدرت اعلان کړو دا به خپل کار په تفصیل تاسو کې ګذر رحمان کې تر سوالو دا به څنګه د جدي د 1950 کال کې چې اتحاد شوروي یړغل وکړ افغانستان باندې یو له 50000 مکانی او هوایي قوتونه داخل شو او دلته حفیظ الله امین په تاریخ تعبیر کې مرګ او ببره کې د تاجکستان نه راوس دلته قدرت ته ورسولو نو دا ټول هغه جریانات چې د خرد دیموکراتیک ګوند منتج شو د شوروي اتحاد مداخلې ته او شوروي اتحاد د واخه داخلي په جریان کې دلته داسې قتلونه شروع شول چې هغوی ته دغه خلک چې افغانان دي او کومه دوی هغه سیستم د ژوندګي لري او هغه لباس لري او هغه ګیره او پګړۍ لري دا ورته مکتوب نه و بلکې د دې په وژلو او په شړلو یې شروع وکړله. نو زموږ جهاد خو به د خرد دیموکراتیک ګوند په خلاف هم شروع شوی و او هغې وختو کې د افغانانو سر نه خلاصېده. دا خلک د خاصو خلکو بهیرې هغه چا پېژنده چې پوهنتون کې د تحصیل دوره تېره کړې وي یا په کابل کې کوم خاص پوست ولرې وظیفه یې درلودله. عام ولسونه په دې نه پوهېده چې خرد دیموکراتیک ګوند څه دی. هلته میډیا نه وه، هلته تلویزیون نه و، هلته راځون بلې پراخ دا چا په اختیار کې نه وه، هلته دورې خلک خو کراول هم نه اورېدلې، ازادي هم نه وه، نور سیستم هم نه و. خلک دا خبر وو چې کله اتحاد جماهیر شوروي په شپږم د جدي باندې مداخله وکوله نو هغوی بیا نهه کاله او 50 ورځې دلته پاتې شول او په نهه کاله او 50 ورځو کې موږ د هغوی په خلاف باندې جهاد ته دوام ورکړ او د هغوی راتګ هم ښه وګڼلو چې اوس اصلي مدعي منځته راغی. جن چې وروسته هغه دی کمونیزم دی، سیاست یې تجاوز دی. اوس که موږ جهاد کوو نو زموږ مهاجر به قسمت پیدا کړي، ملل متحد به ورته راشن ورکړي، مکتب به ورکړي.
قضیه جهاد وشو مثلا مجاهدین بری تور سی دراغلل اوس کده اتم د سور پاره ته وای چې اتم د سور تاس په نظر باندې څه ډول ورځ ده
سور خو د مجاهدین او چې ډیر افسوس باندې دا خبره وکړو چې د خرب دیموکراتیک ګوند پر اتاک سره هم هغه وختو کې سر خدو او جمعیت او باندې مشترکن جهاد اعلان کړ. ورسته د وخت په تیریدو سره دا ګوندونه وو ته ورسېدل او د وو ګوندونو په منځ کې د افهام او تفهیم او تنسیق نه و چې هغه د دې ملت په یووالي تمثیل وکړي او دلته چې کوم تصمیم نیول کېږي هغه تصمیم د متحد تصمیم وي او د افغانستان د خلکو ستونزې راکمې کړي نه دا چې زیاتې کړي. نو بناً دا مسله د اتم د صبر په داسې شکل کې راغله چې مجاهدینو په پاکستان کې ونشو کولای چې خپل اتحاد تمثیل کړي. د څل دومره فیصله وکولای شو چې دومره شته لپاره مجددي شه او د څلورمه شته لپاره استاد رباني او د هغه نه وروسته به شورا تسلیم شي. نو مجددي شه زده تراغه نو په دې ته خو هغه قوت احمد شاه مسعود داخل شوی نو سلا قدرت دا وی سره استاد رباني چې دا ارګم بیرونه مو مجدي سیاسونه شو کوله هغه دوه میاشتم ډېر په ناخوالی سره تېرې شوې بیا چې استاد رباني ار ته ورسېد نو استاد رباني په خلاف باندې دوی جمعیتو حزب د قدرت ته بیرون پاتې شو هغوی خپل نظامي حرکات شروع کړل عملیات یې وکول او د کابل په ښار باندې راکټونه وویشتل نو په دې کې د حزب د جمعیت په جنګ کې د افغانستان د کابل ښار ډېرې سیمې ورانې شوې او ډېر خلک
یعنی پردی مجاهدین هم د افغانستان په ورانولو کې او په دغه سي روان وضعیت کې
د دې چې د خپل لري د دې چې د خپل لري چې د درست تصمیمونه شنه ولې او دوی په داسې شکل باندې د اخر شول چې یو اړخ هم دې شوروي اتحاد په قوت باندې ارته د اخر شو او نور اړخونه بیرون پاتې شول او وي په سلامال د دې په مقابل کې خودلو او د دې اکسلامال نه ایره مرجوبله راغله کوم دې مرجوبله چې په ووند سفر کې کابل کې نه راغله دا پاتم د سفر کې راغله
مننه کوم قاضي صاحب د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان مشر خاغله لالګل لال تاثیر دغه دوه ورځې په اړه باندې ساسي نظر هم اخلو د افغانستان د خلکو تصویر ته په پام سره چې دغه دوه ورځې لري
کومنګ لګ واقعیتونو تراشو په واقعیتونو باندې خبري وکړو دا درسته ده چې دا وم او اتم د ساور دواړه ورځې افغانان ترې کومه ښه خاطره نه لري دغه دواړه ورځې زمنګ د لپاره زمنګ ورځې نه وي بلکې دغه دواړه ورځې د نورو خلکو یعنی د پردی وي او د دې لپاره یوازې ابزار چې کوم وو هغه افغانان ګرځېدلی وو دا که په هر اړخ کې وو او دا که په او بد باندې ته په هیتو یا د دوی نه په مستقیم او یا په غیر مستقیم ډول باندې د افغانانو نه د تغدوار ورځ د لپاره په کوم ډول باندې کار اخستل شوې ده دا اوس افغانانو درکړه ده او شاید کچا نه وی درکړي ز فکر کوم چې دا 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 د افسوس خبره ده په دې معنی باندې چې کومنګ وګورو خلکيان یا پرچمان چې په ووم د ساور باندې په څه شکل باندې په افغانستان کې راغلل قاضي صاحب ته اشاره وکړه او دوی د چا د خانه مرسته حاصله وا او بیا څو شول او افغانان د کومو غاخونو د کومو غمیزو د کومو بدبختۍ سره مخ شول دا یوازې د دې ټولو مسایلو او د دې ټولو بدبختۍ عاملین په خپل باندې افغانان وو چې د نورو په راهنمود باندې یا د نورو په لارښوونو باندې خپل افغانان وزورول وکړول او بل اخره د هغه ناورینونو چې زمنګ په مخ کې د ژوندې تاریخ تیر شوی دی موږ د ژوندې تاریخ شاهدان یو نو هغه د ولسو د هیڅ نه پټ نه دی بیا هم په مقابل کې چې مجاهدین وز په خوښنه سره چې د افغانانو د پاکو احساساتونه همیشه د افغاني سیاستوالو او نورو پردیپالو ناوړه ګټه پورته کړې ده همدغه سي چې افغانانو په خنیت باندې د دغه د ساور د د د د ځواک پر وړاندې باندې کومه مبارزه وکړله کومه سرخندنه وکړله هغه باندې هم تجارت وشولو نه یوازې تجارت وشولو بلکې د ووم د ساور د ووم د ساور د خلکو نه هیر کړ یعنی دا غو نه بدبختی دغه رهبرانو چې قاضي سم په وخت کې دغه اخ برخوا خو قاضي سم عملا په دغه شیانو کې په دغه وخت کې کوم سهم نه درلود ډیر جهادي رهبرانو سهم نه درلود ولې ځنه تاسو چې هغه په افغانستان کې د سکرنې تر سره کړل چې افغانستاني نظام ړنګ شول ټول خلک مهاجر شول تر پدر شول پښتو گاونډي هیوادونو ته ایران پاکستان ته الته چې افغانانو سره څو شول په پلو باندې د افغانانو سره څو شول دا هیڅ نه پټ نه دی دا کومنګ وای چې مجاهدین د اسلام د لپاره او د په اسلامي روحیه جهاد کړي دي نو دا شیان چې په افغانستان کې ورسته په اتم د سور پیښ شو دا د اسلام او د مذهب پورې هیڅ اصلا اس اړیکې نه درلودل کومې کړنې چې د خلکو تر سره کړلې.
لال صاحب کپټول کې دي تراشو پختون صاحب موویل قاضي صاحب موویل تاسو موویل یعنی چې ام هغه کسان چې د خسور کودتای وکړو ام هغه کسان چې د مجاهدینو ځینی ګروپونه او تنظیمونه چې بریا ته رسیدل او به د جګړو لامل شول یعنی دوی پړ دی د افغانستان په قضیه کې د افغانستان د خلکو چې کوم قرباني ورکړي د دوی د کورنۍ لاس د دوی غریوانون ته وروګو دي وسته د انتقالي عدالت موضوع چې د پوار ور د بشر د حقوقو مدافعین کوي دا تر کومه پرې په اوس مهال کې د پلیکولو ور دغه
خوشمنه سره چې بیا هم کله چې د بن غونډه وشول او د بن په پریکړه کې انتقالي عدالت د دغه پریکړې یو مهم جز و چې باید په افغانستان کې د انتقالي عدالت پروسه پلی شوې و او د انتقالي عدالت پروسه که پلی شوې و دغه نن کومه بې بندوباري چې موږ وینو او یو ځل بیا موږ د بحران طرف ته لاړلو موږ به نن د دې شاهدان نه وو. په خواشینۍ سره په هماغه وخت کې د وخت حکومتونو چې کرزي صاحب مشري کوله هم زمنګ حکومتونو هم جمع ملګرو ملتونو او جمع هغه هیوادونه چې افغانستان ته راغلي وو د افغانستان په قضیه کې داخل وو دغه د ټولو د انتقالي عدالت پروسه چې د دغه د خوانه د هم د کورنۍ او هم د بهرنۍ مصلحتونو ښکار شوله دغه پروسه په افغانستان کې پلی نشوله که چیرته په هغه وخت کې چې ډیر حالات ورته جوړ وو دغه پروسه پلی شوې وه هر چا به د خپل کړنو ځواب ویلې وه. د انتقالي عدالت پروسه هرگز داسې هم نه ده چې ټول خلک چې څه کړنې کړې دي هغه د په اعدام شي او یا د زندانونو دروازو تر شا وغورځول شي او یا د نورې د هغې نه کوم بله ناخواله وزګول شي بلکې انتقالي عدالت د تیرو هغه کړنو چې کوم هیوادونه د بحرانونو نه راوځي او په بحرانونو کې کومې بې عدالتۍ رامنځته شوي وي کوم د بشري حقونو سرغړونې رامنځته شوي وي کوم جنګي جنایت رامنځته شوي وي هر څوک باید د هغې ځواب ووایي او دغه اختیار بیا د جنگ د قربانیانو د وارثینو د کورنیو په لاس کې ده چې دغه جنایتکارانو سره کوم ډول سلوک کوي آیا دوی بخي او یا دوی ته سزا ورکول غواړي او خپل غچ یا قصاص د دوی نه اخستل غواړي. خو په خواشینۍ سره دغه پروسه مخکې مې چې اشاره وکړله دغه د مصلحتونو ښکار شوله او بلاخره همغه خلک چې هم د کمونستانو په وخت کې او هم د مجاهدینو یاد په اسلامي حکومت په نامه باندې په هغه وخت کې چې په ډیرو جنایتونو کې د دوی لاس وو هغه پر زیات دي چې هغه د دغه خپل کړنو ځواب ویلې و هغه برعکس امتیازات واخستل او هغه نور هم چاخ شول او دومره په نظام کې قوي شول چې هرگز بیا د انتقالي عدالت د پروسې د پلیکیدلو اصلا تصور نشو کېدلی. نو نن ګورو چې د همدغه خلکو د لاسه یو ځل بیا موږ افغانان بېګنا افغانان د داسې حالاتو سره مخ شولو چې قدم په قدم بیرته نویمې لسیزې ته خدای مکه موږ بیرته روان یو. په د پنځلسمې دورې چې موږ فکر کوم پښتون صاحب په هغه وخت کې د دغې دورې د ولسي جرګې غړی و که به نه و هلته یو بل ظالمانه قانون داسې پاسو د بخښنې په نوم باندې چې هغه پر زیات دي چې د قربانیانو په زخمونو باندې ملهم پورې شوی په هغې باندې مرچک او مالګه نور هم ودوړول شوه او هغه قانون تر نن ورځې پورې هم نافذ دی بلکې دغه قانون د هغه وخت رئیس جمهور چې کرزی صاحب هغه دغه قانون توشیح نه کړ امضا یې نه کړ خو ولسي جرګې په دویم ځل باندې په لوی اکثریت باندې بیا هم دغه قانون تایید کړ او بالاخره د قانون بڼه یې ونیوله. په هماغه وخت کې موږ د دغه قانون د ملغا دپاره او د دغه قانون دپاره چې د قربانیانو دپاره د دادخواهۍ دپاره موږ ډېرې هلې ځلې وکړلې خو زموږ غږ چا وانه ورېد.
پښتون صاحب تاسو خپم ورکه راکاګل شو دی موضوع کې تاسو هغه مهال د دغه ولسی جرګې غړي وای په د قانون چې تصویب شو
تاسو وګورئ تورمن صاحب چې په لسمه دوره کې د افغانستان په پارلمان کې
کسان ډیر کسان په دې عقیده دي چې په لسمه دوره نسبت شپږمې ولسمه دوره به تر تره او به اعتبار دوره و انتخاباتي هم پاک و کور دا ټول شانو باوجود چپ او راست رهبری ټول په هغه دوره کې موجود و او برحال وکیلان و چې خپل شهید استاد ربانی هم وکیل و خپل جناب سیاف صاحب هم وکیل و محقق صاحب او یو تعداد نور رهبران چې په جهادي سبب کې د رهبری په قطر کې و او د دې سره جفت د چاپیانو یعنی کمونستانو رهبران هم لکه ګلابزی او رنجبر صاحب او یو نیم علومي صاحب دا د ټول اصل موجود وي نو طبیعي ده دواړو طرفو د دې قانون په توشي کولو کې علاقه درلوده ځکه چې په دواړو طرفو کې داسې کسان و چې هغه بشر او د جنگ نه خېل و نو هغه کوشش تیر دا و د خپل ټول تاثیرات پر شورا اچول چې دا قانون بهر ډول وي
پښتون صاحب په بخنه سره د قاضي صاحب محمد امین وقات اړیکه لمک سره پرې شوې ده نشته موږ سره فقط په یوې لنډ جملې سره راټولول غواړو د دې باس هغه دا چې لال صاحب اشاره وکړه چې وضعیت داسې دی چې بیرته داسې امکان لري چې پخوانی اشتباګان یو ځل بیا تکرار شي نو څه کول پکار دي چې دغه تیر وطن ته بیا ورون ګرځو
زما په عقیده بدني جامعې د افغانستان سره ستراتیژي تړون او امنیتی تړونونه امضا کړي دي تقریبا اکثره د ملي جامعې په همدې اساس باید د خپلو ټولو تعهدات تجمن وسي افغانستان نظام په چیرو شلو کالو کې په ډېر څه طرف لاړی مخته د نظام اساسات کښېښول سول حکومتونو څخه خلک ازار یا ناراضه هغه مهمه نه ده موږ ته نظام مهم دی دنیا باید د دې نظام شاته ودرېږي او پرې نږدې دا نظام یو ځل بیا د نیوی ملسی په سرنوش گرفتار سي ځکه نظام د 80 میلیون انسانانو مربوط دی نه د یو شخص پس په همدې اساس زموږ د افغانانو او د خارجي بین ملي ټولنې وظیفه دا ده چې د نیوی ملسی سرنوش په نظر کې وساتو او پرې نږدو چې دا نظام خراب سي که څوک داخليږي حکومت ته خدای راولي خو د نظام د خرابېدو اجازه به چاته ونه کړي
ډیر ډیر مننه کوم قدرمن اوریدونکو زموږ د دیونی 25 دقیقې پروګرام ام دومره ول خپل درنو ملمنو هر یو له جهادي مشر قاضي محمد امین وقات او د غشان دولسي جرګې د بخانی غړي خاغلی خالد پختون او د افغانستان د بشر د قانون د سازمان له مشر خاغلی لال ګل لال نه مننه کوو چې په دغه باس کې له موږ سره ګډون وکړ
سنشمارا مال خوبرا غلی تمی کم سیو سنشمارا مال خوبرا غلی زود کے گم دلدار مال خوبرا غلی زود کے گم دلدار مال خوبرا غلی تمی کم سیو سنشمارا مال خوبرا غلی تمی کم سیو سنش مارا مال خوبرا غل خوبرا غلے چرت په خوب کې راشه مال به خوب راتل کته چرت په خوب کې راشه خو خبر نن دا صد پارا مال خوب راغله خو خبر نن دا صد پارا مال خوب راغله زود کے غم دلدار مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے خوب راغلے خبری بد خوب زمانو تختو دغه خبره بد خوب زمانو تختو تا چې بما ته ویچي آرام مال خو راغله تا چې بما ته ویچي آرام مال خو راغله زود کې غم دلدار مال خو راغله زود کې غم دلدار مال خو راغله تم کم سیرو سنش مارا مال خوب راغلے خوب راغلے